شپږ بجې دي. په خبرونه کې د نړیوال افغانستان په خبرونو سربیره په زابل کې د طالبانو پر ضد عملیات پولیسي جرګه کې پر خپلې ونډې د خوست مشرانو اعتراض د انتخاباتو په امنیت د تدابیرو په هکله د اصاف له وینجوی سره مرکه او ځینې نور موضوعات شامل دي. خو لومړی سلطان محمد سرور د نړۍ د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو د شرایطو په حق له اندېښنه څرګندوي. لکه تر لګه 22 کسان نن په بغداد کې د بریدونو د بی لړۍ له عمله مړ شوي دي، او په برتانیې کې د عمومي انتخاباتو لپاره نن د رایو ورکولو مراکز پرانیستل شوي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتونو نن په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو د کارکونکو په حق له ورسته لدی اندېښنه څرګنده کړي چې د دریو افغانو خځو مړی د یو سړک په غاړه ومیندل شول، او تر څنګه یې په یو لیک کې بهرنیو مؤسسو ته ګواښ شوی وو. د دغو درې خځو مړی تیر یکشنبه په بغلان ولایت کې میندل شوی وو. د دغو خځو په عزت تیرای شوی او بیا زندۍ شوی دي. د ملګرو ملتونو ویاند آریان ګوینتر وویل چې د خځو په ضد دغه شان زور زیاتی په اکثریت مواردو کې بې سزا او محاکمه پاتې کیږي.
In a context where violence against women remains too often unprosecuted and unpunished.
په داسې حال کې چې د ښځو په ضد دغه شان زور زیاتیو موارد په عام ډول به سزا او محاکمه پاتې کیږي، دا ډیره مهمه ده چې مقامات د مجرمانو په نیولو او محاکمه کې خپلې هلې ځلې ونسپموي. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي دي چې دا ډیره مهمه ده چې افغان چارواکي د دغه جرم مسؤلین پیدا او هغوی محاکمه ته وړاندې کړي. پولیسو د دغه قتل په ارتباط یو ښځه او دوه نارینه نیولې دي. بلې خواته د افغانستان دفاع وزارت نن وویل چې پرون د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ کې 9 کسه افغان عسکر د یو کمین په ترڅ کې وژل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند محمد نعمان عاطفي وویل چې دغه عسکر د افغانستان د دښمنانو لخوا وژل شوي. بلې خواته د طالبانو د نسکور شوي رژیم یو ویاند د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه راز د افغانستان نورو چارواکو نن په جلا څرګندونو کې وویل چې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي او افغاني ځواکونو او مخالفینو ترمنځ د نښتو تلفات 30 کسانو ته رسیدلي، او یو افغان پولیس هم په دې نښتو کې وژل شوی. د افغانستان کورنیو چارو وزیر هم نن وویل چې لږه 100 کسه مخالفین او 12 پولیس په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې وژل شوي دي. لکه تر لګه 22 کسانن په بغداد کې د بریدونو د یوې لړۍ په لامل مړ شوي دي. په بغداد کې له دغو بریدونو مخکې د عراق په شمال اربیل ښار کې پرون یو ځان وژونکي برید کوونکي د پولیسو د استخدام په یو مرکز کې په ځان پورې تړلې بم وچوده چې په نتیجه کې لکه تر لګه 50 کسان ووژل شول او څه د پاسه 100 کسان نور ټپیان شوي. له ټولو خونړۍ برید نن هغه مهال وشو کله چې یو ځان وژونکي برید کوونکي د بغداد د مسنا په پخوانی هوایي ډګر کې د پوځیانو د استخدام په یو مرکز کې دننه ځان وچو. لکه تر لګه 14 کسه د دغې چاودنې له امله مړه او 8 کسه نور ټپیان شوي دي. له دغه برید مخکې په بغداد ښار کې نن د پولیسو په دوه ګزمو باندې جلا بریدونه شوي چې په نتیجه کې د پولیسو 8 افسران مړه او د دوی موټر سوي. په برتانیې کې د عمومي انتخاباتو لپاره نن د رایو ورکولو مراکز پرانیستل شول. داسې لیدل کیږي چې صدر اعظم تونی بلیر به د کارګر ګوند لخوا د درېمې پرله پسې دورې لپاره بریالی شي. د خلکو له نظریاتو ښکاري چې د کارګر ګوند له محافظه کار ګوند څخه دمخه دی. او زرګونه یهودانو او غیر یهودانو په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د عامې وژنې د ویر په مناسبت نن د پولینډ په جنوب کې لاریون وکړ. د اسرائیلو صدر اعظم ایریل شارون یو له هغو لویو مشرانو څخه و چې د ژوند لاریون په نوم دغې مظاهره کې برخه اخیستې. د خبرونو پای.
یو ځل بیا ستاسو هرکلی کوم. زه عصمت سروان یم او په دې خپرونه کې به دا موضوعات واورئ. افغان پوځي مقامات وایي په زابل کې څلورویشت مشکوک سخت دریځې وژلي دي. د خوست قومي مشران په ولسي جرګې کې د خپل ولایت ونډه کمه بولي. دا اصاف فیان د ولسي جرګې د انتخاباتو په امنیتي تدابیرو رڼا اچوي. په ننګرهار کې د زیتونو د فابریکې تولید زیاتیږي. نن په بریتانیا کې پارلماني انتخابات روان دي. د دغو انتخاباتو په اهمیت له افغان کارپوه ښاغلي زرملوال سره خواله کوو.
یوه مسله د عراق جګړه ده او بل اسلام غوښتونکو راتګ دی واسطه ده.
په دې سربیره به څو نور راپورونه هم په همدې خپرونه کې واورئ. راسره اوسئ. لومړی له اجمل ان څخه د افغانستان کورنۍ خبرونه اورو.
ولسمشر حامد کرزی د کندهار په شاولی کوټ کې د نهو افغان سفیرو په وژنه ژور خواشینی ښودلې ده. نن په کابل کې یو شمېر ښځو د یوې غونډې په ترڅ کې له دولت نه وغوښتل چې د ښځو په وړاندې دې د زور زیاتي مخنیوی وکړي او په کونړ کې د وروستیو بارانونو له امله لږ تر لږه یو کور نړېدلی دی. په کابل کې د جمهور ریاست د ویندوی دفتر نن د یوې مطبوعاتي اعلامې په ترڅ کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی د ملي پوځ د هغو نهه افغان سرتیرو په وژنې ژور خواشینی شوی کوم چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ کې د یو کمین په ترڅ کې وژل شوي دي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې چې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې له اړوند ادارو یې غوښتي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه د څېړنې وکړي او عاملین دې ژر تر ژره محکمې ته وسپاري. ولسمشر کرزی په دې اعلامیې کې همدارنګه د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د ملي پوځ رول ستایلی دی. په کابل کې د دفاع وزارت طبي سرچینې وویل دا پیښه پرون مازدیګر د کندهار د ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي سرمنشي ځانګړي استازي ژان ارنو په یو خپره کړې اعلامیې کې په بغلان کې د درې تنو ښځو د وژلو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. په هغه اعلامیې کې چې نن په کابل کې د ملګرو ملتونو ویاند ارین کوینټر په یوې خبري غونډه کې ولسته راغلي چې یوناما د بغلان په ولایت کې د وژل شوو درې تنو ښځو د وژنې په اړه روانې څېړنې له نږدې څاري. د ملګرو ملتونو ویاند د دې اعلامیې په ترڅ کې وویل چې دولت باید دا وار په دې اړه سختې څېړنې ترسره
کړي.
دی وایي لکه څنګه چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملین ډېر کله د قانوني پوښتنو او جزا لاندې نه دي راوستل شوي، نو چارواکو ته دا ډېره اړینه ده چې د دې جرم ترسره کوونکي پرته له ناغېړۍ محکمې ته راکاږي. نن په کابل کې یو شمېر ښځو د زنانو د باغ په څلور لارې کې غونډه وکړه او د افغانستان له دولت نه یې وغوښتل چې په هیواد کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي په مخنیوي کې کلک ګامونه واخلي. مخکې تر دې ویل شوي وو چې دا ښځې به د کابل په زنانه باغ کې تر غونډې وروسته یو لاریون ترسره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي نن سهار په یوې خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ارګانونه به د پارلماني انتخاباتو پر مهال د یو ځانګړي پلان له مخې په ګډه کار کوي. د کونړ ولایت څخه راستري خبرونه وایي چې د وروستیو بارانو له امله د دې ولایت د وډي ګرام په کلي کې یو کور رالویدلی چې له امله یې د دې کور بیرمن وژل شوي او څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د کلیو د بیا رغونې او پراختیا رئیس د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي چې ډېر ژر به ځپلې کورنۍ ته مرستې ورکړل شي. په کابل کې د ګوندونو د هلو ځلو په لړ کې نن د سولې او ملي یووالي ګوند په خپله یوه انتخاباتي غونډه کې چې د میوند په سالون کې جوړه شوې وه ګلابالدین شرعي د دې ګوند د مشر په توګه وټاکه. په غونډه کې همداراز د سر احمد احمدزی او حسن زرمتی د ګوند مرستیالانو په توګه اعلان شول. او د افغانستان نامتو ژورنالیست عبدالجلیل وجدي پرون په کاناډا کې په حق رسیدلی. ټاکل شوی ده چې د نوموړي مړی به د راتلونکي دوشنبې په ورځ کابل ته ولیږدول شي. د یادونې وړ ده چې عبدالجلیل وجدي په افغانستان کې د نوي ژورنالیزم د مخکښانو سرلارو نه ګڼل کیږي او پر څو کتابو سربیره یې په پښتو، دري او انګلیسي ژبو په سلګونو علمي او تحلیلي مقالې خپرې شوې دي. نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې په دې توګه بدلې دي: یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ یو نوی پوله، یو اروپایي یورو څلور شپېته افغانۍ یو دېرش پوله، یو سترلنګ پاونډ څلور نوي افغانۍ یو شل پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ یو شل پوله، لس زره ایراني تومنه شپږ پنځوس افغانۍ یو شل پوله، او زر پاکستاني کلداري اته سوه څلور دېرش افغانۍ. دا د دې ساعت خبرونه.
شپک بجه او لست دقیقی دی آزادی رادیو تغاشی است. افغانی او ائتلافی ځواکونه وایي چې په زابل ولایت کې د مشکوکو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې ګڼ شمېر سختریزي طالبان وژلي او ډېر شمېر وسلې هم ترلاسه کړې ده. افغاني ځواکونه وایي چې په دغو عملیاتو کې یو شمېر مشکوک طالبان ژوندي هم نیولې دي. د موضوع د تفصیل لپاره کندهار ته ځو او د رښتین قادری راپور اورو.
د پنجشنبې په شپه د ملي اردو او ائتلافي قواوو په ګډه تصویري عملیاتو کې چې د زابل ولایت په مربوطاتو کې ترسره شوي دي، ډېر شمېر طالبان وژل شوي او نیول شوي دي. د کندهار د 250 قول اردو قمندان تورن جنرال مسلم احمد وویل څلور ویشت تنه طالبان وژل شوي او څوارلس تنه یې هغه مهال نیول شوي دي چې د ملي اردو او ائتلافي قواوو ځواکونه د زابل ولایت په ځای چوپان او خاک افغان ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه یوه پراخه تصویري عملیات پیل کړی وو. تورن جنرال مسلم احمد وویل
تیره شپه له خاصو امریکایي ځواکونو سره زموږ په عملیاتو کې څلور ویشت طالبان ووژل شول، څوارلس ونیول شول. د هغوی په منځ کې یو تن ملا مومن نومېږي چې د طالبانو قمندان دی.
د تورن جنرال مسلم احمد په وینا په دغه تصویبي عملیاتو کې ډېر شمېر سلاح او مهمات هم راسته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د طالبانو او دولتي قواوو په یوه نښته کې چې د خاک افغان په ولسوالۍ کې رامنځته شوی وو، شل تنه نور طالبان هم وژل شوي دي. رښتین قادري، د ازادۍ رادیو، کندهار.
په زابل ولایت کې د افغاني او ائتلافي ځواکونو د ګډو عملیاتو جزئیات وو. په دغه ولایت کې له تېرو څو ورځو راهیسې دا عملیات دوام لري. د خوست قومي مشرانو سپیژرو په یوه غونډه کې اعلان وکړ چې که چیرې د دوی د ولایت لپاره په ولسي جرګه ولایتي شورا کې په پام کې نیول شوې ونډه زیاته نه شي، دوی به انتخابات بایکاټ کاندي. په ولسي جرګه کې د بېلابېلو ولایتونو د استازو د شمېر پرېکړه له هغې اټکلي سرشمېرنې سره سمه شوې چې د اقتصاد وزارت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلې ده. له دې سرشمېرنې سره سم کوچیان یو نیم میلیون بلل شوي او نور نفوس څه باندې یوویشت نیم میلیونه اټکل شوی دی. په دې سرشمېرنه کې په پاکستان او ایران کې مېشت کډوال نه دي شامل. د انتخاباتو له قانون سره سم د ولسي جرګې څوکۍ 209 څلوېښت او د ولایتي شوراګانو 460 دي. د پکتیا ولایت اوسېدونکي چې نفوس یې څه باندې 4.5 لکه اټکل شوی دی، د دغه ولایت لپاره په پام کې نیول شوې څوکۍ کمې ګڼي. د پکتیا لپاره په ولسي جرګه کې 15 استازي په نظر کې نیول شوي دي. د لغمان اوسېدونکي او چارواکي هم د دوی لپاره په ولسي جرګه کې په پام کې نیول شوې ونډه کمه بولي. د لغمان نفوس څه باندې 3,70,000 تنه ښودل شوی دی او په ولسي جرګه کې به 4 استازي ولري. په هغه غونډه کې په خوست کې د بشري حقونو او یوناما لخوا جوړه شوې وه، قومي مشرانو د اعتراض ږغ اوچت کړ او د یوناما استازو وویل چې په موضوع به په مرکز کې خبرې وکړي. امیر بهیر له خوست څخه د راپور استولی.
په دې نه کې د جنوب ختیځو ولایتونو لپاره د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر رفیع الله بیدار وویل چې د پارلماني ټاکنو د راتلونکي پروسه د تېر کال د ولسمشرۍ لپاره د ترسره شویو ټول ټاکنو پروسې په پرتله خورا پیچلې او یو لړ ستونزې به ورسره مل وي. د ول تیر تجربو ته په پام سره د پارلماني ټاکنو په دې پروسه کې اړینه ده چې دولتي چارواکي، ټولنیز سازمانونه او ځانګړي اشخاص د رای ورکوونکو او رای اخیستونکو د سیاسي حقوقو د خوندي ساتلو لپاره کلکه پاملرنه وکړي. خو د نوموړو د څرګندونو وروسته د ملي شورا ولسي جرګې او ولایتي شورا لپاره څو تنو کاندیدانو په پلازمېنه کابل کې د عمومي سرشمېرنې د مرکزي ادارې د کاري ډلو لخوا د ترسره شوې اټکلي سرشمېرنې او د هغې پر بنسټ د جنوب ختیځو ولایتونو او بیا په ځانګړي ډول د خوست ولایت لپاره د ولسي جرګې بېلې شوې چوکۍ غیر عادلانه وبللې او پر هغې سختې نیوکې وکړې. په دې نه کې د خوست ولایت د سردارانو د قومي او قومي مشر او ولسي جرګې لپاره کاندید میر سردار زدران وویل که چېرې د خوست ولایت لپاره د نوي سرشمېرنې پر بنسټ زیاتې چوکۍ بېلې نه کړی شي، نو کاندیدان به د قومي مشرانو او د دې ولایت د کاندیدانو سره د یو لړ سره مشورو وروسته د ټاکنو څخه د پرېکړو په اړه له سره غور وکړي. هغه وویل
موږ چوکۍ اوس 15 نفره موږ د خوست ولایت لرو، نو دا 15 نفره موږ سره جدای دی، موږ رضوم دی، دا د بشر په حقوقي نوبریت کې رای دی چې د مرکز نه تمې غونډه شوی دی. تاسو خبره خو دا وو چې پکتیا ته ټولې پکتیا ته څوارلس نفره ورته ولی کېږي، وایي راته اوولس نفره ورته ولی کېږي. ځکه علمي سهمې اضافه نه شي، موږ مقطعه وکړي بایکاټ وکړي چې په دې باندې د کاندیدونو خبره روانه کړې دي چې که چېرته موږ سهم اضافه نه شي، موږ په دې هغه کې برخه نه وخورو.
د غرض غونډې د ګډونوالو څخه ولسي جرګې ته یو بل کاندید هم د خپلو څرګندونو په ترڅ کې خوست ولایت ته د ولسي جرګې لپاره بېلې شوې چوکۍ ناکافي وبللې او د یو غبرګون په ترڅ کې داسې وویل
چې زموږ په احصایانې قناعت نه لرو او په خوست کې بالکل کم احصایه اوخواسته شوي ده، دقیقه نه ده اوخواسته شوي، کچره مون دا عرض او دا پیشنهاد مضبوطه مقامات او لوړ مقامات ای ونه رسوي مونږ به پاینده کې په دې نه قاطی تصمیم نیسو چې بایکاټ وکړو انتخاباتو ته انتخاباتو کې ګډون نه کوو
د یته ول ورته چې په دې غونډه کې د جنوب کچې ولایتونو لپاره د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او د یو نما مشرانو ولسی جرګې ته د خوځ د کاندیدانو او د ګوندونو د استازو وړاندیزونه او نیوکې یاداشت او ژمنه وکړه چې دوی به دغه نیوکې وړاندیزونه په پلازمینه کابل کې اړوندو چارواکو ته ورسوي ترڅو په دې حق له غور وکړي او لازم تصمیم ونیسي. امیر بهیر د ازادۍ رادیو خوست.
د په ولسی جرګه کې د خوست اساسو لپاره په ټاکلې ونډه د خوست مشرانو اعتراض، خو له دې سره سره چې د ځینو ولایتونو اوسیدونکي دوی ته په ولسی جرګه کې ټاکل شوې ونډه عادلانه نه ګڼي، د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده او کاندیدان خپل نومونه لیکي. د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د ټول ټاکنو په هکله ډېر پام هغو اندېښنو ته اوښتی و چې ښایي سختریزې عناصر بریدونه وکړي او د ټاکنو بهیر ګډوډ کاندي. اوس هم دا اندېښنه د خلکو او چارواکو له نظره لرې نه ده. د افغاني ځواکونو په څنګ کې نړیوال سوله ساتي او ایتلافي ځواکونه هم د افغانستان په امنیت کې مهم رول په غاړه لري. له همدې امله په کابل کې د ازادي رادیو خبريال حمید مومند د دغو اندېښنو په اړه د سوله ساتو ځواکونو له ویندوی کرینټوسټ سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې نړیوال سوله ساتي به د ولسی او ولایتي جرګو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې څه همکاري وکړي.
One of the most important things that ISAF will be involved in over the course
of the year is the important issue that ISAF is going to be involved in the work of the ISAF and the government is going to be involved in the work of the ISAF and the government is going to be involved in the work of the ISAF. The ISAF is going to be involved in the work of the ISAF and the government is going to be involved in the د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو په محل د ایساب ځواکونو د کابل او د رایچونې د حوزو چارچاپېره خپلې ګزمې زیاتې کړې وې. آیا د ولسی جرګې د ټاکنو په محل هم ورته پلان لري که څنګه؟
During the parliamentary election we will have an increased presence in Afghanistan.
د ولسی جرګې د ټاکنو پر محل به موږ په افغانستان کې زیاتېدونکي حضور ولرو، خو بیا به هم موږ ستاسو د خپل حکومت د امنیتي ادارو سره د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړو. موږ به دلته زیات ځواکونه ولرو او زیاتې ګزمې به ترسره شي او د دې ترڅنګ به نور تمرینات او عملیات هم ترسره شي څو د افغانستان خلکو ته دا په ډاګه شي چې موږ د ولسی جرګې د ټاکنو پر مهال د افغانستان د دولت ملاتړ کوو.
آیا فکر کوئ چې د ولسی جرګې د ټاکنو په مهال به حالات آرامه وي او که ځینې پیښې رامنځته شي؟
My feeling is that the current situation, the security situation in the country.
زما احساس دا دی چې د افغانستان حالات امنیتي حالات نه یوازې دا چې مخکې کېدو دي، بلکې د هرې ورځې په تیریدو سره دلته ځواکونه د افغانستان له مقاماتو سره په لا زیات منظم شکل کار کوي. د هرې اونۍ په تیریدو سره ستاسو خپل ځواکونه پیاوړي کیږي. تاسو ولیدل چې د افغانستان ملي اردو له ډېرې لږې شمېرې څخه اوس څه د پاسه 20,000 ته رسېدلې او دا په خپله د ولسي جرګې پر مهال د امنیت په ټینګښت کې ښه مرسته کولی شي.
که چېرې ولیدل شي د ولسمشرۍ د ټاکنو په پرتله د ولسي جرګې ټاکنې ډېرې پیچلې او پراخه دي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د ایساف او یا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه به د امنیت د ټینګښت په برخه کې له ستونزو سره مخ شي؟
په
یقین سره چې د ولسي جرګې ټاکنې د تېر کال د ولسمشرۍ له ټاکنو څخه زیاتې پیچلې دي. ټول د خبره منی چې ټاکنو د سمونګر دفتر، دولت، ایساف او نورې ادارې موږ ټول دا تسلیموو چې موږ باید زیاته هڅه وکړو او خپل کارونه په لا زیات منظم شکل سره پر مخ یوسو.
سره له دې چې په کابل کې د ایساف په زرګونو ځواکونه او همدارز د افغانستان د پولیسو ځواکونه موجود دي، خو په تېرو ورځو کې لیدل کېږي چې په کابل ښار کې په رڼا ورځ غلاوې او شوکې کېږي، نو بیا د دغه ځواکونو موجودیت په څه
مفهوم ده؟
په کابل کې جرایمو ته ځواب ورکول د افغانستان د مقاماتو دنده ده. د ایساف ځواکونه له دوی سره یوازې په دې برخه کې همکاري کوي. د فکر نه کوم چې په افغانستان کې د جرمونو کچه دومره زیاته وي چې ستونزې وزېږوي.
د سولساتو ځواکونو ویندوی کرینټوسټ و چې د ازادي راډیو د خبريال حمید مومن پوښتنو ته ځوابونه ویلي وو. لیوی د مې وروسته به د خبرونې په دوام کې واوري. په ننګرهار کې د زیتونو د غړو د فابریکې د پراختیا په حق راپور، په افغانستان کې د کوکنارو د تولید د اندازې په حق اټکلونه او د بریتانیا د پارلماني انتخاباتو په اړه باندې لیوی افغان کارپوه سره مرکه.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر.
و اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او شل دقیقې دی. ازادي راډیو ته خوښ یاست. د ننګرهار د زیتونو فابریکا له وروستیو دو کلونو راهیسې د ایټالیا په مرسته بیرته فعاله شوې ده. اوس کابو یو سلو شل تنه د زیتونو غوړي تولیدوي. د افغانستان دولت پکې ویلي دی چې دا فابریکه د ایټالیا په مرسته نور هم پیاو پراخه کړي. د دې په څنګ کې افغانستان او ایټالیا هڅه کوي چې د خوست او پکتیا د زیتونو ځنګلي ونې هم احیا او وروسي. ایتالیایی کارپوهان وایي چې د افغانستان د زیتونو د غوړو کیفیت په سیمه کې بي ساری دی. دې ته باید پراختیا ورکړل شي او په سیمه او په نړۍ کې ورته ژر تر ژره مارکیټ پیدا شي. خان محمد سین په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کرنې وزارت د ایتالیا د هیواد په مرسته پټیلې ده چې د ننګرهار د زیتونو باغداري ته د پرمختللي کرنې سیستم له نورمونو سره سم سمون او پراختیا ورکړي. په دې حق له د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو کانفرنس جوړ شو چې د دې هیواد د کرنې او مالداري وزیر، د ایتالیا د هیواد سفیر، د ننګرهار د زیتونو د فابریکې منصوبینو او یو شمیر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو پکې ګډون کړی و. د کرنې او مالدارۍ د وزارت مشاور خاغلی عبدالغفور د آزادۍ رادیو ته وویل:
د نن خبره خدا ده چې دلته موږ یو کانفرنس لرو په نامه د باغداري او صنعتي جنبه د زیتون، او په دې کې د کانال ننګرهار خلک هم سهم لري او د یو اس سی آی ډي خلک هم پکې کومک کوي، او په نامه د ایتالیان کوآپریشن یعنی تعاون دولت ایتالیا دوی هم موږ سره یو ځای کار کوي. او اوس په دې باندې غږیږو چې د زیتون باغداري کوم حد ته رسیدلی او آینده که مونگ باید چو بکو. گوارو چه دا زیتون نه دا باغداره پا اساس او دیو انتنسیف پا اساس دیره کار وخلو او داغ کارو نمونگ پا ننگرهار که شروع کری.
د کرنې او خوراکي توکو وزیر عبیدالله رامین وویل چې مونږ په تیلې ده د ننګرهار پر ولایت سربیره د هیواد په جنوب ختیځو ولایتونو کې چې زیتون پکې وده کولی شي هم دود کړو، او اوس مهال هڅه کوو چې د ننګرهار د زیتونو فابریکه نور هم مجهزه کړو.
فابریکه‌ای که در ننګرهار به وجود آمد ظرفیت تولید تا 4000 تن پیش بینی شده بود.
هغه فابریکه چې په ننګرهار کې جوړه شوه د 3000 تنو د تولید وړتیا یې درلوده، خو د پرله پسې جنګونو له امله دی فابریکه یوازې 160 تنه تولیدول. موږ کوښښ کوو چې دغه فابریکه بیرته په پخو ودرو، او د دې ترڅنګ غواړو چې د پکتیا او خوست د زیتونو له ځنګلي ونو څخه هم کار واخلو. په دې صورت کې بیا کولای شو د زیتونو د تولید کچه 2000 تنو ته پورته کړو چې 1.6 میلیونه نیم لیتره بوتل غوړي به ترې ترلاسه شي.
در ننګرهار تا 4000 تن بالا ببریم.
په کابل کې د ایتالیا سفیر په داسې حال کې چې د ننګرهار د زیتونو د فابریکه د لا پراختیا په حق لې د مرستو ژمنه وکړه ویل د دې فابریکه د زیتونو د غړو کیفیت په سیمه کې بي ساري دي. اوس مهال د دې فابریکه غړي په پاکستان، دوبۍ، هندستان، سریلانکا او نور هیوادونو کې کارول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د زیتونو د کار دودول، پراختیا او سوداګري د کوکنارو د کر کلی ښه بدیل وګاڼه. خان محمد سیند د آزادۍ رادیو کابل.
په ننګرهار کې د زیتونو د غوړو د فابریکې د پراختیا او په څو نورو ولایتونو کې د زیتونو د ونو د دودولو په هکله د حکومت هلې ځلې مو د خان محمد سین په راپور کې واورېدې. افغان چارواکي او د افغانستان نړیوال مرستندویان هیله لري چې د زیتونو د باغونو په دودولو پراخولو سره به افغان کروندګر د کوکنارو له کرلو لاس واخلي، او دا به د یو متبادل کښت په توګه رواج کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د نشه یي موادو ضد څانګې مشر وایي ناممکنه ده چې تر دو بیدی د سش کال د نشه یي موادو د تولید اندازه څرګنده شي. د افغانستان حکومت سش کال د تیرو کلونو په پرتله له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي دي. د دې هدف لپاره یې نوی وزارت جوړ کړی او په څو ولایتونو کې د کوکنارۍ د خاصو ځواکونو په ذریعه اړولي دي. د افغانستان چارواکو پخوا ویلي وو چې په تدریجي ډول به د کوکنارو د کښت مخنیوی کوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د دغه حکومت هلو ځلو غوښتې پایلې نه لرلې. آیا سش کال به د دولت هڅې د کوکنارو د کاروندو په کومولو اغیز وکړي؟ د فرشتي جلال زی راپور په همدې اړوند دی.
د افغانستان په تودو سیمو کې بیا هم د کوکنارو ته نیش وهلو موسم پیل شو. کلیوال خلک د کوکنارو له دانو څخه د تریاکو راستلو ته نیش وهل وای. کوکنار زیاتره د افغانستان په سای لویدیز، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې کرل کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک لخوا خپاره شوی راپور نه وایي چې تیر کال د افغانستان له 3 ولایتونو په 28 کې په خراب کوکنار کرل شوی و. په 2004 کال کې کابو 3200 ټنه اپیم د افغانو کروندګرو لخوا تولید شوی و چې د نړۍ د اپیمو په سلو کې و اتیا یې جوړوله، چې افغان ولسمشر کرزی بیا په وړاندې د جهاد اعلان وکړ. جمهور رئیس وویل دا چې افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد زیات اپیم تولیدوي د شرم او په نړۍ کې د سرټیټۍ خبره ده.
د کوکنارو کرنګ د هیڅ څه دپاره وزن نه دی. دا خو یو ضد اسلامي عمل دی، دا خو د خلکو د اولادو برباجي ده، زموږ د خپل اولادو برباجي ده، دې ته هیڅ عذر نشته، دا غلطه ده.
افغانستان یو زراعتي هیواد خلک زیاتره په کرکیله بوختي او زیاتره دهقانان یې لویو بازارونو ته د خپلو محصولاتو پلورلو او د هغوی په پلورلو د ورځې شپې ګزاره کوي. له غنمو وریځو بېلابېلو مېوو نیولې بیا تر هګیو
لس دولس غواګانې لري، د مېږې هم لري، یو دوه دوه مېږې هم سره لري. د ورځې راځي یو شپږ سوه اووه سوه روپۍ راځي، د ورځې شیدې هم خرڅو، مسې هم خرڅو.
نړیوالې سروېګانې ښیي چې تېر کال په دې هېواد کې کابو 300,000 او 650 کورنۍ د کوکنارو په کار بوختې وې چې ټول 3,000,000 کسان وو. دا شمېر د افغانستان د وګړو په لسو کې کابو دوه برخې جوړوي. سروېګانې ښیي چې د کوکنارو د کروندې هر هکتار د غنمو په پرتله 8 برابره زیاته ګټه لرله او د هر بزګر کورنۍ ته 1,200 امریکایي ډالره عاید ورغلی و. د سږنو کښتونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان دولت د هغو ولایتونو ته چې ګمان کېږي هلته د کوکنارو کر سوی لکه کندار، هلمند، بلخ، ننګرهار او بدخشان د پولیسو ځانګړې ډلې استولي، خو ځای ځای د کروندګرو او د دې استول سویو ډلو ترمنځ د شدیدو نښتو راپورونه هم ورکړ سوي دي. افغان کروندګر له دولت څخه د مالي مرستې غوښتنه کوي او وایي که دولت دوی د کوکنارو کښتونه ړنګوي باید دوی ته د ژوند پوره امکانات برابر کړي.
نو چې یو حکومت دومره وس نه لري چې یو ټولنې ته یو د اوبو ورکوټی بند جوړ کړي، نو هغه بیا څنګه ټولنې ته وایي چې ته کوکنار بند کړه؟ حکومت دومره نشي کولی چې د یو چا د سر په امن کې وساتلی شي، د یو چا امنیت حکومت نشي ساتلی، هغه نو بیا څنګه راځي په دې خلکو حکومت کوي؟ هغه بیا څنګه دې خلکو ته وایي چې تاسو زما ټولنه تاسو کوکنار بند کړئ؟
د ملګرو ملتونو په انټرنیټي پاڼه باندې خپاره شوي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو 15,000 واړه قاچاقونکي فعالیت کوي چې د ورځې 100 کیلو مخدر مواد له ځانونو سره لېږدوي. په 2004 کال کې له همدې لارې 2.2 بلیون ډالره د قاچاقونکو ته عاید ورغلی و چې د افغانستان د ملي عوایدو د شپږمې حصې په برابر دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وړو او غټو قاچاقونکو سره ځینې سیمه ییز مقامات او وسلوال قومندانان مرسته کوي.
او سم یو نړیواله موضوع، نن د بریتانیا پارلماني انتخابات په دغه هیواد کې په ځایي وخت سهار په 2 بجې پیل شول او د شپې تر 10 بجو به دوام وکړي. راپورونه وایي چې لومړني نتایج به د شپې تر 12 بجو اعلان شي. زما همکار احمد شبر په بریتانیا کې له میشت افغان ژورنالیست خبریال او د سیاسي چارو له کارپو غلام محمد زرملوال سره مرکه کړې. د مرکه په پیل کې له تیرو انتخاباتو سره د نن ورځې د انتخاباتو د توپیر او اهمیت په اړه ښاغلی زرملوال وایي.
څخه په انتخاباتو کې د تیر انتخاباتو په پرتله باندې واقعا دوه مسلې په خارجي سیاست کې ډېرې مهمې وې. یوه مسله د عراق جګړه ده او بله مسله باندې د کډوالو او د پناه غوښتونکو راتګ د هېواد ته ده چې په دې هکله د کارګر ګوند چې اوس حاکم ګوند ده تر ډېر زیات فشار لاندې و.
له تقریبا 3 کلونو را په دې خوا د کارګر ګوند هم د کډوالو په برخه کې ځینې نوې پریکړې وکړې چې احسایه څرګندوي سری د کډوالو تک بریتانیا ته کم سوی ده. نو آیا دا به مرسته ورسره ونه کړي بیرته؟
په دې کې هیڅ شک نشته. دا خبره ده چې کارګر ګوند ډیر قوانین را مخته کړي دي، ولګه خاطره ډیر زیات بندیزونه یې دي کاغه د کډوالو په راوستلو یا د وتر تک باندې لګولې دي او هغه خپل مخالفو عذاب ته هم دا دلیل وایي چې موږ د هغوی په اصطلاح باندې په دې حصه کې قرار نه یو ناست.
نو ستاسو په وینا د عراق او د کډوالو د دغو دوو مسلو په کارګر ګوند فشار زیات کړی دی، نو آیا فکر کوئ چې د کارګر ګوند ته ویل کېږي چې 340 څوکۍ په کار دي چې په انتخاباتو کې بیا بریالی شي، آیا فکر کوئ چې دا دوه مسلې به د کارګر ګوند تر دومره فشار لاندې راولي چې دغه 340 څوکۍ پوره نه کړي؟
زه په دې عقیده باندې نه یم. هغه دلیل دا شی ده اصلا احتمال لري چې د عراق جګړه ممکن ډېر یو کم تاثیر ولري. هغه دلیل دا ده چې د هغو کسانو چې په دې حصه کې مخالفت دې جګړې کوي هغه ډېر یو کم تعداد د منځني پول خلک دي، مګر د هغو تعداد ممکن چې ډېر زیات وي، حتی تر 3% پورې نه رسېږي. نو له دې کبله ممکن دومره لویه ضربه د کارګر ګوند ته ونه رسوي چې یعنی هغه د دې انتخاباتو کې کامیاب نشي. اما نهایت لکه په خواهی سی یو سلو وشفت څوکۍ په پارلمان کې اکثریت لاله، ممکن هغه اکثریت اوس یو څه اندازه راکم.
زرملوال صاحب، ستاسو په فکر باندې له دغو انتخاباتو افغانان د خپل انتخاباتو لپاره د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چې د وګړو په 28 نیټه ترسره کیدونکې دي، څه شی زده کولای شي او څه ګټه ترې اخیستلی شي؟
زما په نظر باندې چې د موږ د هېواد د انتخاباتو څخه دا اعلام اخیستی شي چې راتلونکي ولسي جرګې ته کاندیدان او هم